The Washington DC na The Voice of America di radio de
السلام علیکم د وی ای ڈی بری ګورډی رو قدر منو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د فبراير 17 او د سلباغي میاشتي 22 مده د ډیو ریډیو د سهارنې خبرونه په دې نیم ساعت کې بز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز په پاکستان کې د سیاسي تناو په زیاتېدو سره د حکومت مخالف ګوندونو یو ځل بیا داوا کړی چې د حکومت په ضد د بی باورۍ تحریک به دا ځل هرومرو کامیابیږي بل اړخته وفاقي وزیر فواد چودري وایي شهباز شریف او مریم نواز به هرته د تیښتې په مقصد ډرامې جوړوي افغان طالبانو په سویټزرلند کې له مغربي چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په ملګرو ملتونو کې د سویټزرلند سفیر ویلي طالبانو د نړیوال ټولنې سره د خبرو اترو دلچسپي ښودلې ده او برتانیې په روس غږ کړی چې د یوکرین د کړکیچ ختمولو لپاره دی سفارتکاري غوره کړي او د ټکر او د خونریزۍ لار دی نه خپلوي اوس هم پوره خبرونه د پاکستان لوی مخالف ګوندونو یو ځل بیا داوا کړی چې د حکومت ناکامه تګلارو د وجې حالات وسازګار دي او د حکومت پر ضد د بی باورۍ تحریک راوړلو هڅه به ارومرو دا ځل کامیابیږي د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال صدر مریم نواز د زیارت په ورځ اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان ټولې ویناګانې د خپل حکومت د بچ ساتلو هڅه ده او خپل کښته یې ورته دوبیدونکې ښکاری بل پلو د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودری ویلی چې شهباز شریف او مریم نواز د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بی باورۍ تحریک ډرامه ځکه جوړه کړی چې د هیواد نه بهر وتښتي د یو بل خبر لمخې په داسې حال کې چې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستو په اړه بحث روان دی او یو شمیر حکومتي مشران د دغه نظام ملاتړ هم کوي لاهور های کورټ په خپلې یوې پریکړې کې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستو لپاره د ریفرندم غوښتنه د آئین په ضد ګرځولې ده د طالبانو یو پلاوی سویټزرلند ته تللی او په جنیوا کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه یو غونډه کې ګډون کړی دی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د سویټزرلند سفیر چې 13 ورځې په جنیوا کې د افغان طالبانو د پلاوی سره کتل کړي ویلي طالبانو د نړیوالې ټولنې سره خبرو اترو کې دلچسپي ښودلې ده ښاغلی رافایل ویلي طالبان غواړي چې د نړیوالو مرستو نه بندیز پورته کولو د پاره لومړی ګامونه پورته کړي ځینې سرچینې دا هم وایي چې طالبان به له یورپي چارواکو سره د خپل حکومت پر ځینو مشرانو د بندیزونو د ختمېدو په اړه هم خبرې وکړي بل لورته په جنیوا کې د افغانستان د تیر حکومت سفیر ناصر اندیشه په یو پرانیستي لیک کې سویټزرلند ته د طالبانو په بلنه اعتراض کړی دی په تیره یو میاشت کې د طالبانو دا دویم نړیوال سفر دی تیره میاشت د ناروې په بلنه په اوسلو کې د یورپي هیوادونو د مشرانو په درې ورځنۍ غونډه کې ګډون کړی و چېډونکو وایي دا سفرونه له طالبانو سره د نړیوالو اړیکو نه خده په داسې حال کې چې افغانستان نه د امریکایي پوځونو د وټلو شپږ میاشتې پوره کیږي او افغانستان د اقتصادي او انساني بحران سره مخامخ شوی دی د امریکای د کانګرس غړي وایي افغانستان ته د امداد رسولو د پاره ډېرې لارې چارې نه لري د وی ای د رپورټ تر مخه افغانستان نه د وټلو نه پاس امریکای د افغانستان شاوخوا 9 بلین ډالر اساسي منجمدي کړی دي چې دغه وسایل د طالبانو په لاس ورنشي خو اوس چې هلته اقتصادي او انساني بحران ورسته تر بل په زیاتېدو دی نو امریکا د افغانستان سره د امداد کومي لارې لري چې طالبان هم ترې ګټه پورته نکړي شي د کانګرس د اورونې په موقع ډیموکرات سېنټر کریس مورفي وویل هر ممکنه کوشش کوي چې دغه پیسې د طالبانو لاسور نشي خو په دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې دینه به لګډیر طالبان هم ګټه پورته کړي او دا به یو اخلاقي ګډوډي او ډېر به خوند خبروي ملګرو ملتونو 13 میاشت د عالمی ټولنې نه د افغانستان د پاره 3.3 بلین ډالر د امداد غوښتنه کړې ده دا تر ټولو غټه د امداد غوښتنه ده د متحده اماراتو په سرخار ابو ظبي کې د اماراتو په بشر دوستانه خار کې سلګونو هوغو افغانانو مظاهره کړې چې د انخلال په پروګرام کې له افغانستانه ایستل شوي او هلته میشت کړل شوي دي مظاهره کوونکو د شروع یا چهارشنبه په ماخوستن د امریکا د حکومت نه وغوښتل چې هغوی دې زر تر زره له هغه ځای امریکا ته انتقال کړي د احتجاج کوونکو په ډله کې ښځې نارینه او ماشومان هم شامل وو دوی په هغه ځای کې سوله ایزه مظاهره وکړه په کوم ځای کې چې میشت کړل شوي دي دا وی ای ډیو ده برتانی پروس باندې غکړی چې د یوکرين د کړکیچ ختمولو د پاره دی سفارتکاری غوړه کړی او د ټکر او د خونریزی لار دی نخپلوي. روس ته د زیارت یا پنځمې پورز خپل خبرداري کې برتانی دا هم وویل چې ماسکو د داسې ګامونو نه ډډه وکړي چې د یوکرين خپلواکي کمزوري کوي. د وی او ای د رپورټر مخه د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات په موقع د برتانی خارجه وزیر لیز ټراس وویل چې په یوکرين کې جنگ باندې نه یوازې د روس او یوکرين د ولست لپاره تباہ کون وی بلکې د یورپ د امنیت لپاره به هم خطرناک وی او نیټو روس ته دا خبره واضح کړې ده چې په یوکرين یړغل به دروند قیمت ولري. او روسي خبردا چې په کاناډا کې د کورونا وایرس د محدودیتونو او قوانینو په خلاف د ټرک چلوونکو په مشرۍ مظاهره چانو د کاناډا او امریکا ترمنځ په یو سرحدي پل د ګاډو تګ راتګ بند کړی دی. چارواکي وایي چې د مظاهره چانو دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیانمنوي. احتجاج کوونکي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د محدودیتونو پای ته رسیدل غواړي د امباسادر بریج یې بند کړی دی. دا پل چې د امریکا د مشیګن ریاست او د کاناډا د اونټاریو ښارونو سره نښلوي د بندیدو لپاره یې د کاناډا په پایتخت اوټاوا کې هرڅه په ټپه درېدلې دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د لوري ټول ګاډي کاناډا ته نشوي اوخته خو له غیمه خې بیا ګاډو اجازه درلوده. په کاناډا کې چارواکو د مظاهرو په اقتصادي اغیز اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
در منو اوریدونکو بیا هم خراغلی خبرونه مو واوریدل او سم رازو تفصیلی ریپورتونه ته. د پاکستان لوی مخالف ګوندونو یو ځل بیا داوا کړی چې د حکومت ناکامه تګلارو د وجه حالات و سازګار شوی او د حکومت پر ضد د بی باوري تحریک راوړلو هڅه به اوس هرو مرو کامیابیږي. بل پلو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلی چې شهباز شریف او مریم نواز د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بی باوري تحریک ډرامه ځکه جوړ کړی چې د هغه په وینا د هیواد نه غنی بهر وتښتي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته زموږ خبريال الیاس خان وړاندې کوي.
پاکستان کې سیاسي درجه حرارت بیا په زیاتېدو لیدل کېږي او لوی مخالفو ګوندونو یو ځل بیا داوا کړی چې د حکومت ناکامه تګلارو لوجې حالات سازگار دي او د حکومت پر ضد د بی باورۍ تاریخ روړلو هڅه به ارومرو کامیابیږي. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل
عمران خان صاحب کی اپنی تکاری ساری اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی چیخیں جو کشتی ان کو ڈوبتی نظر آ رہی ہے.
عمران خان ټولې ویناګانې د حکومت بچ کولو حسد او د ته خپل ډوبېدونکو کشتۍ ښکاری او هغه ځکه چې دا حالات د دوی ناکامۍ تاریخي ګرانۍ او سر اوچتېدونکو ترګرۍ لوجه هم دي. مریم نواز ویل وزیر اعظم ته دا هم پته ده چې د دوی کوم د پارلیمان غړي دي هغوی د ډوبېدونکو کشتۍ نه ټوپ وهلو ته تیار ناشتي. په عین حال کې د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري احسن اقبال داوا کړی چې د حکومت 15 وزیران دوی سره په تماس کې دي او وای کدوی ته انتخابونو کې ټیکټونه د ورکولو ضمانت ورکړې شي نو وی پی ٹی آئی پر خودلو ته تیار دي.
حکومت کې اندر سے پانچ وزیر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹیں دے دو گارنٹی دے دو ہم پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں.
یو شخصی ٹیلی ویژن سرا مارکا کی د جہانگیر ترین ڈلے سرا درابطو پاڑا د یو پختنے پر جواب کے سن اقبال اویل یقینا جہانگیر ترین ڈلہم د سیاست برخا دا او دوی سرا یو سو د قومی اسمبلی او صوبائی اسمبلی غڑی دی او دوی سرا د ملاقات کولو تمدا. بل پلو د پیپلز گون چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویلی چې دوی تا د مارچ نه اڑان دی کامیابی ښکاری. کړی او د مار شروع کېدو نه وړاندې د حکومت یو ویکټه او قرزیدله عدم اعتماد کې لږ بدلون راتلل پیل شوی دی. بلاول اویل مونږ به د بې باورۍ تاریخ روړو او ټول خلک به وویني چې اوس څوک د عمران خان سره ولاړ دي. د مخالفو ګوندونو د بې باورۍ تاریخ ته په ځواب کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي چې د مسلم لیگ نون صدر شہباز شریف او مرستیال صدر مریم نواز د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تاریخ ډراما د دې لپاره جوړه کړې چې د هیواد نه بهر وزغلي. نوموړي ویلي مونږ به تر هغه پورې دوی بهر زغلېدو ته پرې نه ږدو تر کومې پورې چې دوی لوټ کړې شوې دولت واپس کړې نه وي. سیړونکي نظر لري که څه هم د مخالفو ګوندونو له اړخه یو ځل بیا د حکومت لنګولو او د وزیر اعظم پر ضد د بې باورۍ تاریخ راوړلو دعوی کیږي او دې لړکی حکومتي ائتلافي ګوندونو سره یې رابطې هم کړې دي، خو تر دې دمه ورته د ائتلافي ګوندونو لخوا د مرستې کولو باور نه دی ورکړی شوی. د دوی وینا ده چې یو خو مخالفه ګوندونو کې مکمل یووالی نه لیدل کېږي، کوم چې په حال کې د سینټ نه د سټیټ بینک د خپلواکۍ قانون پاس کولو کې ولیدل شو، چرته چې د مخالفه ګوندونو اکثریت په اقلیت کې بدل شو. سیړونکي وایي بل پیپلز ګوند او مسلم لیگ خپل خپل ګټې لري او دا چې مخالفه ګوندونه وایي چې حکومت کمزور شوی دی، خو د حکومت رنګولو لپاره صرف کمزور کېدل ضروری نه وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
داسې حال کې چې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستو په اړه بحث روان دی او یو شمیر حکومتي مشران د دغه نظام ملاتړ هم کوي، لاهور های کورټ په خپلې یوې پریکړې کې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستو لپاره د ریفرندم غوښتنه د آئین په ضد ګرځولې ده. پریکړې کې ویل شوی چې د آئین فریم ورک او اساسي ساخت کې بدلون نشي راوستل کېدی. د څېړونکو وینا ده صدارتي نظام سره به یوازې په آئین کې بدلون راوستل نه وي، بلکې ټول آئین به بدلول وي. نور حال د رابعه پیر پر رپورټ کې اوریدئ شي.
د لاهور های کورټ جسټیس جواد حسن په هیواد کې صدارتي نظام د پاره د ریفرندم کولو درخواست اوریدنې په محل پریکړه کې کابینه ډیویژن ته هدایت ورکولو درخواست رد کړې دي. حفیظ الرحمن چودھری نومي کس د لاهور های کورټ څخه خواست کړي وو کابینه ډیویژن ته دې هدایت وکړي سي چې د اوسني حکومتي نظام بیا کتنه وسی، پر دې بحث او جاج اخستو د پاره معاملہ پارلیمان ته ولېږل سي او د خلکو رائے معلومولو د پاره ریفرندم کریسیم. جسټیس جواد حسن خپل پریکړې کې ریفرندم کولو درخواست د جمهوریت په اړه د آئین د اساسي ساخت په ضد ګرځولې. پریکړه کې ویل شوی د آئین فریم ورک او اساسي ساخت کې بدلون نسی راوستل کېدی، ولې چې دا د خلکو لاړه ټاکل سو نمائندګانو جوړ کړی وي. پر مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو روان بحث کې ویل کېږي چې د هیواد ستونزو هواری په اوسني پارلماني نظام کې نه، بلکې په صدارتي نظام کې ده، چیرې چې صدر براہ راست وټاکل سي او هر ساده یو کس په لاس کې وي. د پاکستان د قانون جوړونکو پراختیا او شفافیت ادارې پیلډټ مشر احمد بلال محمود وایي
یہ صدارتی انتخاب کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ ہماری سیاسی اصلاحات کا ایک ایجنڈا ہے، تو یہ اصل میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کا معاملہ ہے.
صدارتی نظام سره به یوازې په آئین کې بدلون راوستل نه وی، بلکې ټول آئین به بدلول وی. دوی زیاتوي په پاکستان کې د تجربو د لارې یو داسې نظام راوستل سوی دی چې پکې پارلیماني او صدارتي د دواړو نظامونو خویو نسته. د پاکستان په اوسني پارلیماني نظام کې زیات واک وزیر اعظم ته دی، څرنګه چې صدارتي نظام کې صدر ته ترلاسه وی. د دې سره دوی دا هم وایي پاکستان سیاسي حالاتو تر مخه یو ځل بیا د آئین جوړولو لپاره ټولو ګوندونو متفقی دلبه اسانه کار نه وی. د مسلم لیگ نواز غلی مشر رانا ثنا الله وایي
صدارتی نظام جو ہے وہ اس ملک کے اوپر کانسٹیٹیوشنلی مسلط کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ملک ٹوٹ جائے گا.
کچری پا حیواد کی صدارتی نظام راوستلو حد سی وکڑے سوی نو حیواد با مات سی. پا حیواد کی دا صدارتی نظام لا تڑکون کے دا دلیل پتوگا دا فوجی امیرانو دا حکومت دور تا صدارتی دور وائی او پر ٹولنیز رسنیو کسی خوریجی چی پا حقا وقتونو کی پاکستان پا تندی سرا پر مختق کھڑے و پر مطبوعاتو دا غا کسی خورون کی اکثرا حقا خلق دی چی دا وزیر اعظم عمران خان نزدی ملگری گرزول کیجی. کریم، د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او بیا د سینیټر فیصل جاوید ورستا په تیر ورځو کې د شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره خبرو کې وزیر اعظم سلاکار عثمان ډار هم د صدارتي نظام ملاتړ کړی و. د خیبر پښتونخوا د گورنر صدارتي نظام د ملاتړ پر مبینه بیان عکس العمل کې د پیپلز ګوند سینیټری شیری رحمان د دوی څخه د استعفا غوښتنه کړې وه. مخالف ګوندونه د رواني میاشتې په پیل کې دغه معامله په سینیټ کې هم را برسېره کړې وه او د صدارتي نظام د پاره چلوونکي منظم مهم پزیدې یو قرارداد منظور کړی و. قرارداد کې ویل سی بو چې دغه رنګه ګامونه د وفاق پر یووالي بد اغیز لرلی سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د طالبانو یو پلاوی سویټزرلند ته تللی او په جنیوا کې له افغانستان سره د بشری مرستو په اړه یو غونډه کې ګډون کړی دی. ځینې سرچینې وایي دوی به له یورپي چارواکو سره د خپل حکومت پر ځینو مشرانو د بندیزونو د ختمېدو په اړه هم خبرې وکړي. بل لور ته په جنیوا کې د افغانستان د تیر حکومت سفیر ناصر اندیشه په یو پرانیستي لیک کې سویټزرلند ته د طالبانو پر بلنه اعتراض کړی دی. پوره تفصیل یې زموږ د خبريال بختور شاه په ریپورت کې اوریدئ شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د سویټزرلند سفیر رافیل ناجلی چا چې تیر ورځ په دغه خار کې د افغان طالبانو د پلاوی سره لیدل کتل کړي ویلي دي طالبانو د نړیوال ټولنې سره خبرو اترو کې دلچسپي ښودلې ده. خاغلی رافیل ویلي طالبان غواړي چې د نړیوالو مرستو نه بندیزونه پورته کولو لپاره دوی خپل لومړی ګامونه پورته کړي. د سویټزرلند سفیر رافیل ناجلی وای هغوی په دې خبره پوهیدلې دي چې ورته د ژمنو پوره کولو او ضمانت ورکولو ضرورت دی چې نړیوالې مرستې ترلاسه کړي. هغوی خو په ډاګه وویل چې ورته زمونږ د مرستو حاجت دی. نوموړي خبریالانو ته وویل زما په خیال هغوی د نړۍ سره ژمنو ته چمتو دي. مونږ ته معلومه شوه چې افغان طالبان د نړۍ مرستو ترلاسه کولو لپاره خبرو ته تیار دي. د کورونا وایرس د لاسه ځپل شوی اقتصاد او وچکالۍ په افغانستان کې واکمن طالبان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي چې تر اوسه واکمنۍ په نړیواله کچه نه ده پیژندل شوې او تر دې چې اکثره یورپي هوادونو چې وړاندې باید افغانستان سره ډېر مرستې کولې د طالبانو په واکمنۍ کې د دغه جنگ ځپلې ولس سره د مرستو نه لاس اخیستی دي. د افغان طالبانو یو لس کسیزه پلاوی چې مشري د صحت قائم مقام وزیر قلندر عباد کوي د یو غیر حکومتي مرستندوی تنظیم جنیوا کال په بلنه جنیوا ته ورغلی وو چا چې د طالبانو سره شوی خبرې اترې پټې ساتلی او غواړي چې د افغانستان سره نړۍ مرستې وکړي. د صحت قائم مقام وزیر قلندر عباد د صحت نړیوال ادارې دبليو ایچ او د مشر ټیډروس ګابریوس سره هم ملاقات وکړو او د جمعې په ورځ د غپلاوی د خیر خیګړې نړیوال تنظیم سور سلیب سره اهم لیدنه وه. په جنیوا کې د تیر افغان حکومت لخوا ټاکل شوی سفیر ناصر اندیشه په یو خط کې د طالبانو په رسمي بلنه پوښتنه پورته کړې دي او ویلي دي چې دته د هغه طالبانو پلاوی په رسمي بلنه باندې اعتراض دی څوک چې په افغانستان کې د یو منظم انتظام د لاندې د عامو افغانانو د حقونو سرغړونې کوي. د سویټزرلند سفیر اویل د طالبانو سره ملاقات دوی ته یو موقعه په لاس ورکړه چې دا غوی په ارادو پوه شي او یو بل سره پیغامونه شریک کړي. نو وړي اویل مونږه هغوی ته په ډاګه اویل چې نړیوال مرستې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تحفظ سره تړلې دي او دا به طالبان په خپل کړنو ثابتوي نه چې تش په خبرو.
افغانستان کې د طالبانو د واکتر افلو سره زرګونه افغانان د امریکا په مرسته بهر ملکونو ته ولاړل چې یو شمیر مغربي ملکونو ته رسیدلي او یو شمیر نور یې په قطر او عربي اماراتو کې انتظار پاتې دي. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو سرخار ابو ظبي کې د افغانستان په ګډوډۍ کې اماراتو ته راوصل شو افغانانو احتجاج وکړ او د امریکا سره نورو مغربي ملکونو ته د تلو غوښتنه وکړه. دا احتجاج په داسې محل شوې چې د برتانیې شاهزاده ویلیام د ابو ظبي په سفر تللی دی. په دې اړه تفصیل د ډیوا خبريال عرفان بهادر په ریپورت کې ووري.
د پنځمبه پر د متحده عرب اماراتو سرخار ابي دوبه کې د افغانستان په ګډوډۍ کې اماراتو ته راوستل شوی پسلګونو افغانانو احتجاج کړي او د امریکای سره نورو مغربي هیوادونو ته بوتلو غوښتنه کړي. د افغانستان نه د افغانان په اغه محل راوستل شوی چې کله طالبانو د کابل واک تر لاسه کړو. دا محل د ریپورټونو تر مخه په متحده عرب اماراتو کې 9000 پورې افغانان ډېر دي چې پکې ښځې او ماشومان هم دي. وی او ویډیو چې کله په امارات کې میش یو افغان سماجی کارګون سره رابطه وکړه ناغور ته صدا سی وی
دا ګوره د دې دغه باز کارونه دي زموږ کار نه ست نه موږ مداخلت کولې شو نه موږ ته معلومات نه چاته ورکولې شو نه معلومات اخستې شو او دا خلک یو کې د قبلې هم نه پی خدانو دا خبرې خورازي.
د ریپورټونو تر مخه تیر کال د نومبر میاشت وروسته یو الوتکه هم د عرب اماراتو نه امریکې ته نه تللې چې مقصد دی دا جنگ ځپلي افغانان امریکې ته بوتلل وي. ریپورټونه لیکي چې تیر کال داسې د نړیوال هیوادونو سره په شریکه 8000 پورې افغانان متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي او چې تر ډېر حد پکې امریکې او نورو هیوادونو ته بوتلل شوي هم دي.
اول خو دا خلک ته د دې نه خلک به مننه وکړو چې دوی ته جای ورکړی ډوډۍ هم ورکي اوس هغه خلک سره ورته ویلې سوپر پاور وایي هغه ورته ویلې سراسه هغه هم نه راغواړي.
د افغانستان نه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي افغانان یو ځانګړي ځای کې د رکلي شوي چې انټرنیشنل هیومینیټیرین سیټي ورته ویلې کیږي او دې احتجاج کوونکو میډیا ته ویلي چې دا یو بند ځای دی او د بهر تلو اجازه ورته نشته او نور له بندوبست کیږي چې د دې هیواد وځي. یاد دی چې دا احتجاج په داسې مهال شوی چې د برتانیا شهزاده ویلیام د ویزوبه په سفر دی او دا افغانان غواړي چې د دوی سره د پنړیواله کچه مرسته وکړي شي. عرفان بهادر وی او ویډیو یو ای.
په تورخم کې تاجران او کسټم کلیرنګ ایجنټانو په دې خوشحالي خوده لیدل چې د افغانستان د راوړونکو تجارتي توکو د پاره د پاکستان حکومت د الکترونیک امپورت فارم شرط ختم کړی دی. تاجران وایي د نویو سہولتونو په عمل کې دوه سره پاکستان ته د افغانستان د توکو امپورت یو په دوه زیات شوی دی. ځایي تاجران وایي اوس به په تجارت کې اساني او رواني راشي. افغانستان ته د پاکستاني پیداوارو ایکسپورت هم سیوا شوی دی. ابراهیم شنواری لونور تفصیل سره.
په تورخم کې موجود ځای تاجرانو او د کسٹم کلیر کې جنټانو د پاکستان مرکزی حکومت دغه اعلان هرکلی کړی چې د افغانستان نه راوړونکو هر قسمه تجارتي توکو د پاره د الکترونیک امپورت فارم یعنی ای آی ایف ترلاسه کولو شرط تر ونی میاشتې ختم کړی او دغه تاجران او د کسٹم کلیر کې جنټان غنی چې د حکومت له اړخه اعلان شوی دغه اسانتیا سره به پاکستان ته د افغاني تجارتي توکو راوړلو کې توندي راشي او دوی ته به مالی ګټه هم ترلاسه شي. یو ځوان کسٹم کلیر کې ایجنټ ابلان علی په دې یي چې د ای ای ایف شت ختمې دو سره به د هغوی ایثار شوي د تجارتي توکو د ګاډي اوس پاکستان ته راتلل شروع شول.
دغه سره امپورت چې کوم دی یو په دوه باندې شو په ټولو بارډر باندې چې کوم دی سره امپورت دغه سره ډېر زیات شو د ای ای ایف په ختمې دو سره. تاجرانو ته دا فائدې ورسېدې چې دا کوم بینک ایشوز دا ختم شو او دوی مالي کوم دی کوم پساو هغه چې کوم تاجران چې کوم دی خپل لاس ته په دې باندې تاجران ډېر زیات خوشاله دي.
د کال په دغه برخه کې د افغانستان د ورځې په کچه د سلګونو پښمیره کې د سوبسټون او کویلې نه ډګړي پاکستان ته راوړی شي خو پاکستانی د کویلې او سوبسټون امپورټران یي چې د سټیټ بینک نو شرایط لوجه دغه تجارت متاثره شوی وو خو اوس چې مرکزی حکومت یو ځل بیا تر یوې نیمې میاشتې په دغه شرطونو کې نرمي اعلان کړي نیو ځای تاجر مجیب الله شینواری غنی چې اوس په دغه تجارت کې اساني او رواني راشي.
بغیر رکاوټ راوتلش لکه دا رکاوټ من نه ختم.
د یادونه ورده چې د پاکستان مرکزی بینک څو میاشتې وړاندې افغانستان د تجارتي وارداتو یا امپورت لپاره افغانستان د بینک په ذریعه امریکایي ډالرو پاکستان ته منتقلولو او د بینک الکترونیک امپورت فند ترلاسه کولو شرط لاګو کړی وو، خو په افغانستان کې د طالبانو بیا په اقتدار کې راتلو او د هغې وروسته په کابل او نورو لوی ښارونو کې د ځایي بینکونو غیر فعاله کېدو له وجې د پاکستان سټیټ بینک دغه نوې پالیسي عملي کولو کې مشکلات راپېښ شوي وو. پاکستان قریبا دوه اونۍ وړاندې د خپل ځینې تجارتي توکو چې زیاتره پکې خوراکي مواد شامل دي افغانستان ته وړلو لپاره د امریکایي ډالرو شرط ختم کړی وو، او ځایي تاجرانو لای دا قریبا شپږ شیان هم په خپل کرنسي یا روپۍ کې د تجارت کولو اجازه ورکړی وو. د کومې له وجې چې اوس د کسټم چارواکو په وینا افغانستان ته پاکستانی صادرات یا اکسپورت هم اضافه شوي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
خدرمنو اوریدونکو، بیا هم په خیر راغلی. تاسو د وی او ای دی ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه اوري. او سم ورسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری څرګندوي. دا اداریه یوکرین کې د جمهوریت په اړه ده. لکه څنګه چې تاسو په هیګي نن سبا په یوکرین باندې د روس او مغربي ملکونو ترمنځ لانجه هم روانه ده. دا اداریه زموږ همکار مختار خلیل په پښتو ژباړلې او تاسو ته یې وړاندې کوي.
یوکرین د کال 1991 د اگست په 14 تاریخ د هغه وخت د شوروي اتحاد نه د خپل آزادۍ اعلان وکړو او ځان له د خپل مستقبل په خپل د جوړولو په لار روان شو. خروس د یوکرین د آزاد حیثیت تسلیمولو نه انکار وکړو او د شورونه د یوکرین د علاقو په قلار قلار یوکرین نه د شکولو په پالیسي روان دي. اداري ورله تباکۍ، مشران ورله بدرهکۍ او یورپ او غربي دنیا سره د همکارۍ کولو د یوکرین د خواهش په لار کې خندان راولاړی او خپل پالیسي په ورتپی لنډه دا چې روس د تیرو سو کلونو راسي د یوکرین د جمهوریت خود اختیاری په تالا تر غکول یوکرین شل ګډ کول غواړي. د یوکرین اولس په کال 2014 کې د هغه وخت صدر ویکتور یانوکوویچ د صدارتي منصب نه لری کو، چا چې یورپی یونین سره د یوکرین د ملګری کېدو په لوزنامه د دسخط کولو عمل تالا تر غکو او یوکرین روس ته راوړلو. روس عقوبت د یوکرین ابنای کرایمیا سیمه باندې یرغل وکړ او قبضه یې پی وکړه. دین علاوه روس د یوکرین لوهانسک او دونیتسک سیمه هم د بلتون خوخو د تحریک په بانه ونیولې. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د یوکرین د یوې سیمه خلک هم د روس د شر نه محفوظ نه دي. خاغلی بلینکن زیاته کړ چې روس د یوکرین د جمهوریت ادارو په تباکولو پسې راخستی ده، د یوکرین په سیاست او انتخابي عمل کې ګوتی وهي، د توانایي او د تجارت د وسیلو په بندولو د یوکرین په مشرانو ویری ترهې تیری او د یوکرین اولسي د فشار لاندې ساتلې ده. د بې اعتمادۍ پیدا کولو د لپاره پروپاګاندي او غلط بیانای خوري او د یوکرين په اهمه بنیادی اډانه سایبر حملې شروع کړې دي. بهشکه چې روس د یوکرين د غیر محکم کولو مهم پوره تسلسل سره جاری ساتلې ده. خاغلی بلینکن نور اوه چې روس یوکرين او خپل اتحادي بیلاروس سره په لګیدلو خپل سرحدونو یو لک فوج اچولې ده او نور اقدامات هم کوي. د اوې چې روس یوکرين د خپل سلامتۍ لپاره د یوې خطرې د بللو په بانه د یوکرين خلاف خپل اقدامات په حقه ګرځول غواړي، خو حقیقت نه پټيږي. دا ښکاره خبره ده چې د چا فوج د چا نه تاو دي، کم ملک د بل ملک په علاقو د زورورتیا داوی کوي او د کم ملک فوج د کم بل ملک نه سوچند زیات دي. خاغلی بلینکن خپل وینا په دې ختم کړل چې یوکرين دلته زورگیر نه دی. یوکرين صرف د خپل بقا د لپاره لاس خپي وهي. په دنیا کې د شوو دوه عالمی جنگونو او د سوړ جنگ په نتیجه کې چې کم عالمی اصول ټاکلې شوې دي، هغه د یو زورور ملک لخوا په زبردستۍ سره د بل ملک د سرحدونو د بدلولو، د خپل پالیسو په نورو ملکونو د ورتپلو او نورو ملکونو سره د لیندین ساتلو یا نه ساتلو د حکومتونو چلولو حق ردوي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای. تا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډیوري جو ډیرو قدرمنو او ریډونکو داوا زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له سرکار واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړه. خو هیر مون نشي چې تاسو کولای شئ د ورځې په اوږدو کې چې هر وخت وغواړئ د وی وی ډیوا په ویب سټ، ټوئیټر پانه، فیسبوک پانه او انستګرام باندې د ورځې د مهمو حالاتو نه ځان با خبره وساتئ، زموږ ریپورټونه وګورئ او وایورئ. نو نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیک مرغه او خوشاله اوسئ.